द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشي قدر منو اوریدونکو او خر اخلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه اوري نن د اتوار یا یک شنبه ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټه ده واښوې د مهال په پښتونخوا کې د سهار شپږ په کابل کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د خالی یا د شنبې د شپې نهه بجې دي او د مارچ د میاشتې یو دېرشمه نیټه ده ستاسو قربانه ایم زه منزه شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان پکتیا ولایت سرحدي ډنډ پټان ولسوالۍ کې د خالی په ورځ یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه شوې اخوا اسرائیلي ځواکونو د خالی شنبه په ورځ د اسرائیلو پولې ته څیرمه شاوخوا اویا تنه نور فلسطیني احتجاج کوونکو باندې ډزې کړې دي او ژوبل شوي دي په پوله تر اوسه 15 تنه فلسطیني مظاهرچیان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل دي بلې لورې ته د سوریې پوځ ویلي د دوما ښار په ګډون د ختیځ غوطه زیاتره سیمې خپل تر کنټرول لاندې راوستې دي سرټکی تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د افغانستان پکتیا ولایت سرحدي ډنډ پټان ولسوالۍ کې د خالی په ورځ یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده د افغان سرحدي ځواکونو تر مخه دغه نښته د خالی په ورځ د غرمې دوه نیمې بجې وروسته له هغې پیل شوه چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له شوې هوکړې څخه سرغړونه وکړه اخوا د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وی او ای ډي وته ویلي دي چې د افغانستان د خاورې نه د قبایلي سیمې کورم ایجنسۍ په متعاس سنګر شل مارټر ګولۍ ورول شوي چې د ځوابي کاروایۍ وروسته ډزې بندې شوي دي د پکتیا ولایت په جنوب ختیځ زون کې د سرحدي ځواکونو دویم سرحدي کنډک قومندان ډګروال محمد عثمان جانباز د دغې پیښې په اړه ډیوته ویلي دي د پاکستان امنیتي ځواکونه غواړي چې د ډنډ پټان ولسوالۍ د مقبلو درې ته څیرمه د ډیورنډ په صفري نقطو نری کنډو خوشارم او یو شمیر نور سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي خو افغان سرحدي ځواکونه یې مخه نیولې بلې خوا اسرائیلي ځواکونو د خالی شنبې په ورځ د اسرائیلو پولې ته څیرمه شاوخوا اویا تنه نور فلسطیني احتجاج کوونکي په ډزو وژلي دي ژوبل کړي دي فلسطینیانو په ټول هیواد کې د ماتم ورځ لمانځلې ده په غزه کې په زرګونو کسان د هغه 15 مظاهرچیانو په جنازو کې ګډون کړی کوم چې د جمعې په ورځ د اسرائیلو لخوا په ډزو وژل شوي د ملګرو ملتونو سکرتر انټونیو ګوټرس د دغه خونړي بریدونو په اړوند د پلټونو غږ کړی په کوم کې چې 15 کسان وژل شوي دي او په سلګونو نور چپیان دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ په دې کړکیچ یوه بیړنۍ غونډه هم کړې خو لا تر اوسه یې کومه فیصله نه ده کړې فلسطینی مشر محمود عباس ویلی دی د شوي تشدد ذمهوار اسرائیل دی خو اسرائیلو وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په ځواب کې ویلی دی دوی دا ګام د خپلو خلکو او خاورو د ساتلو لپاره اخیستی دی بلې خوا د سوریې پوځ د خالی یا شنبې په ورځ ویلي دي چې دوی د ختیځې غوطه سیمې زیاتره ښارونه او کلي د دوما په ګډون خپل تر کنټرول لاندې راوستي چیرې چې یې په وروستیو کې خپل عملیاتونه چټک دوام ورکړی و د سوریې د پوځ ویاند ویلي دي د اونیو راهسې دوامدارو عملیاتو په ترڅ کې د مشخ ښار کې امنیت پر ځای شوی دی او له همدې ښار څخه د هیواد نورې سیمې او لارې هم په خپل کنټرول کې راوستي د یاغیانو روستي ډلې هم د جوبار اربین او اینترمان ترما خارونه پریخی دی او لدی خارونه څخه وتی دی په دولتي ټلویزیونونو باندې ویډیوګانې انځوروي چې د سوریې د پوځ قومندان یا کمانډر هم له هغو لارو بیرته خاطر ننوځي پر کومو چې د یاغیانو کتارونه ووتل د جګړې له پیل څخه د سوریې ختیځ خارونو څخه په لسګونو زره خلک وتلي دغو سیمو نږدې 2 میلیونه خلک درلود او تر ټولو لوی تجارتي او صنعتي مرکزونه وو بل لورې ته د یمن په هودای د خار کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP ګودامونو اور اخیستی چې لکه بلې نوموړي ادارې ته لوی مالی زیان وخته او د بشري مرستو ډیر توکي د ګودامونو دننه سوځېدلې دي. د یمن خبری ادارې د شنبې په ورځ دغه خبر ورکړی، ویلي چې د نوموړي ادارې څلور ګودامونه او اټکل 50 تنه خوراکي توکي سوځېدلې. تر اوسه د اور لګېدو سبب نه دی روښانه شوی، خو د ملګرو ملتونو ادارې د یمن چارواکو څخه غوښتنه کړې چې د دې پیښې پلټنې وکړي چې اور څنګه لګېدلی. دغه ګودامونه نه یوازې خواړه لري، بلکې په کور دننه یمني کډوالو د مرستو لپاره نور تجهیزات لکه کمبلې او توشکې یا طلایانې هم لري.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
خدرمنو اوریدونکو، تاسو د خبرونو تفصیل له واوریدو. دا مهال راځو د راپورونو ولورې ته چې یو واری بیا د افغانستان او پاکستان په کرخه ډیورنډ کرخه باندې امنیتی ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده، او دغه جګړه د پکتیا ولایت سرحدي ډنډ پټان ولسوالۍ کې د خالی په ورځ رامنځته شوې ده. او په دې کې نور څه جزئیات دي یا تفصیلات دي، دغه ټول اورو د بختور شاه څخه په دې راپور کې.
افغان امنیتی چارواکی وای د خالی یا شنبه په ورځ د پکتیا ولایت سرحدي ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستانی عسکرو سره جګړه شوې چې تر شپې ناوخته د دواړو خواو نه ډزې روانې وي، خو لا تر دې دمه پکې د مرګ جوبلې خبرونه نه دي راغلي. د پکتیا ولایت په جنوب ختیځ زون کې د سرحدي ځواکونو کمانډان ډګروال محمد عثمان جانباز د دغې پیښې په اړه ډیوه ته ویلي، د پاکستان امنیتی ځواکونه غواړي چې د ډنډ پټان ولسوالۍ مقبول درې ته څیرمه د ډیورنډ په کرخه صفري نقطو نری کانډو خوشارم او یو شمیر نورو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي، خو افغان سرحدي ځواکونو یې مخه نیولې. نوموړي ویلي د خالی یا شنبې په سهار 11 بجې د افغان سرحدي ځواکونه او د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د همدې سیمې په سر د روان کړکېچ د ختمولو لپاره خبرې اترې وشوې. د هغه په وینا په دغه ناسته کې پریکړه وشوه چې تر هغې به په دغه کنډونو کې د پاکستان امنیتي عسکر پوستې نه جوړوي تر څو چې دواړو خواو لخوا ټاکل شوي پلاوي د سیمې د لیدو وروستو پریکړه نوي اعلان کړي. سرحدي قمندان زیاته کړله د دوو بجو وروستو د شوې پریکړې خلاف نن یو ځل بیا پاکستانی پوځیان هم دغه کنډونو ته وروختل، او وایي د پاکستانی پوځیانو دغه اقدام د جګړې سبب جوړ شو. نوموړي ویلي په دغه جګړه کې دواړو خواو ته سپکې او درنې وسلې کارول شوې دي، او زیاتوي افغان ځواکونه په دغه سیمه کې د پاکستان امنیتي ملیشو ته د دې اجازه نه ورکوي چې امنیتي پوستې جوړې کړي او یا هم ازغن تار وغځوي. نوموړي ویلي د افغان سرحدي ځواکونو د ملاتړ لپاره سرحدي او دفاعي ځواکونه هم ورسېدلي دي. د سرحدي ځواکونو قمندان ویلي د روانې جګړې له امله تر دې دمه افغان امنیتي ځواکونو ته کومه مرګ جوب لنه ده اوختي، او مقابل لوري ته د اوختو تلفاتو په اړه معلومات په واک کې نه لري. د دغې جګړې په اړه د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ډیوه ته ویلي، د خالی په ورځ د افغانستان پولې لخوا د قبایلي سیمې کرم ایجنسۍ غوز ګړۍ باندې تر شلو پورې ماټر ګولې وشتل شوې وي، او وایي دغه ګولې په متا سنگر سیمه کې پریوتی خو هیڅ قسمه ځاني زیان نه دی اړولې. دغه چارواکي زیاتوي د افغانستان له لوري د ماټر ګولو ورېدو وروستو پاکستانی عسکرو په ځوابي ډزو کې هم دغه ځای په نښه کړو چې ورسره د پولې بلخوانه راتلونکي ډزې ودرېدې. پاکستان د افغانستان سره په ګډه پوله د ازغن تار او پوځي پوستو په جوړولو له تیر کال راهیسې لاس پورې کړی چې په ضد یې افغانستان سخت غبرګون ښودلی، او وخت په وخت د پاکستان او افغان عسکرو ترمنځ د دغه سیانخطو پیښې مخې ته راځي. افغانستان کال 1993 کې د برطانیې سره راښکلې د ډیورنډ دغه کرخه د پاکستان سره یو نړیواله پوله نه مني، خو پاکستان وای کال 1990 کې د ازادۍ وروستو ورته هم دغه سیمې ورکړې شوې دي او دغه د افغانستان سره نړیواله پوله ګڼي. پاکستان وای په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ په ضد د پوځي عملیاتو وروستو اکثره ترهګر د پولې پورې خوا افغانستان ته تښتېدلي او دا هلته نه په پاکستان کې بریدونه کوي. نو ځکه غواړي چې د افغانستان سره خپل ګډه پوله ټینګه کړي، خو افغانستان هم دغه ډول تورونه په پاکستان لګوي او وایي پاکستان د طالبانو د حقانی ډلې ملاتړ کوي، څوک چې په افغانستان کې ترهګري کوي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. هر څه که د پاکستان او افغانستان ترمنځ د څه مودې راهسې اړیکې تاوجنې دي، خو په وروستیو کې پاکستان په افغانستان کې د سولې په خاطر ځینې طالب مشران هم خوشی کړي او وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به هم د اپریل په شپږمه نیټه د کابل سفر کوي چې د افغانستان د کشالې د ختمون په سر به د افغان مشرانو سره لیدل کتل کوي.
زت من اوریدونکو تاسو د غراپور واوریدلو چې د افغانستان او پاکستان په پوله په ډیورن کرخه باندې یو ربیا د امنیتی ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. دغه جګړه ولې شوې ده په دې حق له هم تاسو رغړ یو څېړنه هم شریکه کو په خبرونه کې چې د مهال زمو سره زمونږ همکار پیر زوبې شاه صاحب د ټلیفون په کرخه باندې ملګری شوې ده. ستړي مشي په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب، تاسو هم دغه راپور واوریدلو چې دواړو خواو ته ډزې شوې دي او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړه شوې ده. پاکستان دریځ دا دی چې په ډیورن کرخې باندې دوی ازغن تار ځکه لګوي چې په دې به د ترهګرو مخه ونیول شي چې د دواړو غاړو یعنی یو بل ولورې ته ترهګر به نشي تللی او دې باندې به ترهګرۍ په سیمه کې کمه شي. تاسو په دې هکله څه وایاست؟
نجی دا حکم دریز دے دا خو مانا دے خیال چے دا سسائی دریز دے پتے چے کم ترار کر دی آگوی نور لار استعمال لگوی او دی چے کم لار بانی آزغان لگوی آگا نو آگا باندی عام خلق متاثر کی گیا او پاکستان چے کم اکثر دے پتے آزغان تار آگا دا وائی چے اس موقع دا چے دوی پا افغانستان فشار واچے بھی او پا نڑیوال سیوادونو فشار واچے بھی چے دا دیورن کر خواب پا افغانستان نو منی نو دې لپاره دی چې مونږ ګورو نو پاکستان هر ځکه دا وایي چې په کار دی د بارډر مینجمنت وایي چې مونږ بارډر هغه کو خواجه آصف چې کوم دی د پاکستان د خارجه وزیر هغه هم ویلي او صدر ټرمپ ته ویلي چې یو ټویټ کې چې تاسو مکسیکو سره دیوال جوړوئ هلته نو دلته په کار دی چې مونږ سره مرسته وکړي چې مونږ دلته بارډر باندې افغان تارونه لګوو او پوستکې جوړې کړو چې ترهګر نه راځي. مونږ ته چې ترهګر باوجود هم څومره هم په پاکستان کې اسپیشلی په پښتونخوا کې کومې حملې شوي دي که هغه ای پی ایس وي که هغه د اګریکلچر والې وي که هغه د علاوه نور په کوټا کې دا ترهګر په چک پوسټونو هم راشي. د افغان تار خو پوهېدوئ چې چک پوسټونه وي په هغوی راتېر شي راشي حمله وکړي او بیا پته نه لګي. نو دا دریز پاکستان کوشش دا دی چې دا ډیورنډ کرخه پرې ومني او په افغانستان باندې دا فشار واچوي چې هغوی دې ته مجبوره شي چې افغان تار ته یې پرېږدي او ورسره ورسره دې دنیا ته هم دا ښایي چې فرض کړ چې کله پورې دا مسله نه وي حل دا بارډر والا دا لانجی به وي او پکار دی چې دا زر حل شي. دا پاکستان دریز دی خو ما نه دی خیال چې دې ترهګرۍ سره څه تعلق وي.
پیر صاحب، د ډیورنډ په کرخه د دغه ازغن تارونو لګولو په اړه د افغانستان څه دریز دی؟
افغانستان خو مونږ ګورو چې دا څه ښکاره دریز نشته یو سرکاري دریز چې ورته وایي خو دا دی چې هغوی مونږ دلته مخکې خبرې شوې تیر کال دلته چې کوم ملګرو ملتونو کې د افغان سفیر ته هغه ویلي وو چې موږ په هر لیول باندې دا خبره اوچته وو چې دوی افغان تار لګوي خو دا دی چې دا ښکاري چې څنګه دوی په یو بل سره صلاح شوي دي افغان حکومت هم او پاکستان هم او موږ ګورو چې افغانستان طرف نه دا څه خاص احتجاج نه دی شوی په دې خبرې خو بنیادي چې کوم دی هغه ټولو ته پته ده چې افغان او چې کوم حکومت وي او د نمخه طالبان هم چې وو طالبان هم ډیورنډ کرخه نه منله چې هغوی باندې پاکستان اثر ډېر زیات و خو اوس چې کوم دی دلته اشرف غني چې کوم حکومت دی هغوی هم ما نه دی خیال چې دوی به په سرکاري توګه دا شی ومني خو دا دی چې فی الحال په غلي دي څه غږ پرې کوي خو دلته چې کوم دی بل یو طریز پیش کوي دوی دا وایي چې پاکستاني چې کوم چارواکي دي دوی دلته مارټر راغلي ګولاباري کوي نو هغه نه دا دی چې خلک لاړ شي او کلی پریدی نه چې کلی پریدی نه کوم ترار کړ دي هغه دل تراسي او غي علاقې ونی سي او بیا عملیات ال هغه علاقو نه کوي نو ټول او په دې څو په دې میاشت مخکې افغانستان چې کوم د دفاع وزارت بیان دو غم دا ویلیو چې موږ به مزید دې ته صبر نکو او اجازت نه اخلو چې نه پاکستان پاکستان دا عملیات جاری ساتل دا حمله او دا ماتر نو موږ به هم جواب ورکو. نو دې نه دا ښکاري چې دواړو ملکونو تعلق موږ ګورو چې خراب هم دی او دواړو کې ډېر زیات بدعتمادي ده او دواړه کوشش کوي چې دا بارډر چې کوم کیسه دا خپل ګټې ته استعمال کړي او خپل ګټه ورنه واخلي.
ډیر مننه پیر صاحب چې تاسو دغه ټول تفصیلات شریک کړل او دغه څېړنه مو د اوریدونکو سره شریک کړه.
ډیر مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
در منو بدونکو خبرونه دوام لري او ستا سره پاله په دې خبرونه کې ځینې راپورونه لرو چې په دې راپورونو کې نړیوال هم دی او د دې ترڅنګ تاسو ته به یو سیمه ایز راپور هم وړاندې کوو. څنګه چې تاسو هم په خبرونو کې ویل چې اسرایلي ځواکونو د خالي شنبې په ورځ د اسرایلو پولو ته څیرمه شاوخوا او یا تنه نور فلسطیني احتجاج کوونکي په ډزو ژوبل کړي دي. په پوله تر اوسه 15 تنه فلسطینی مظاهره چن وژل شوي دي او په سلګونو نور ژوبل دي. راپور نور څه وایي؟ دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکاره ماوش جلیل.
اسرائیلي ځواکونو د خالي شنبې په ورځ د اسرائیل پولې ته څیرمه شاوخوا اویا نور فلسطینی احتجاج کوونکي په ډزو ژوبل کړي دي. فلسطینیانو په ټول هیواد کې د ماتم روز نمانځلې. په غزه کې په زرګونو کسان د هغه 15 مظاهره چانو په جنازو کې ګډون کړي کوم چې د جمعې په ورځ د اسرائیلو لخوا په ډزو وژل شوي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو ګوټریس د دغه خونړي بریدونو په اړه د پلټنو غږ کړي په کوم کې چې شاوخوا 15 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل دي. حماس ویلي په وژل شوو کې د دوی 15 غړي هم شامل دي، خو اسرائیل ویلي په وژل شوو کې 8 تنه د حماس غړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ په دې اړه یوه بیړنۍ غونډه هم کړې خو لا تر اوسه کومه فیصله نه ده کړې. فلسطینی مشر محمود عباس ویلي د دې تشدد ذمهوار اسرائیل دي، خو د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په جواب کې ویلي دوی دا ګام د خپلو خلکو او خاورې د ساتلو لپاره اخیستی. د اسرائیل پوس په وینا د جمعې په ورځ لاریون کوونکو د دوی اړخ ته د اور او تیلو بوتلې ویشتې او ټایرونه سوځول چې دوی پرې جوابي ډزې وکړې. د اسرائیلي پوځ بیان بریګیډیر جنرال رونن مالینیس ویلي د حماس ترګر ډله د مظاهرې د اسرائیل پر ضد بریدونه ترسره کولو لپاره استعمالوي او په سیمه کې اړې ګړې پیدا کوي. د نور زیاته کړې داسې ښکاري په سیمه کې به د تشدد دا لړۍ د مئی 15 نیټې پورې دوام ولري. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د تیر جمعې په ورځ د غزه په صورتحال یو هنګامي اجلاس رابللی وو. پکې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو ګوټریس د اسرائیل او غزه په پوله د مرګنی نښتو په حقله د شفافو پلټنو غږ کړی. د اسرائیل پوځ ویلي غزه سره په پوله 15 ځایونو باندې احتجاجي کیمپونه لګول شوي او لږ تر لږه 10,000 فلسطینیان راجمع شوي دي. د فلسطین د صحت وزارت ویلي اسرائیلي عسکرو په مظاهره چانو د ربړ ګولۍ او اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړی. ویلي کېږي دا په وروستیو کې د پولې ډخته د فلسطینیانو دویمه غټه مظاهره ده. دا مظاهره چې د حماس او نورو فلسطینی ډلو لخوا انتظام شوي د مئی په 15 به پای ته رسي. فلسطینیان د مئی 15 د نقبه یا د تباهۍ ورځ په توګه یادوي. په کال 1948 کې په دې ورځ په لکونو فلسطینیان د خپلو کورونو نه تښتېدلي وو یا ویستې شوي وو او اسرائیل جوړ شوی وو. د فلسطین صدر محمود عباس لپاره ویان ویلي د فلسطینی اولس پیغام واضح دی، د فلسطین ځمکه به همیش د دې د قانوني مالکانو وي او په دې قبضه به ختمول کیږي. په کال 2014 کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې وروسته راهاسي د تیر جمعې ورځ په غزه کې تر ټولو مرګنی ورځ وه. د سلامتی کونسل په هنګامي اجلاس کې د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو نائب مشر ټای بروک زریهون ویلي په راتلونکو ورځو کې به په غزه کې حالات نور هم خرابیږي اغوختنه وکړه باید عام خلک دی نه پنخه کیږي. ملګرو ملتونو لپاره د کویت سفیر منصور الاوتابی ویلی د اسرائیل ګامونه د نړیوال بشري حقوقو د قانون سرغړونه ده.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
خدر من اوریدونکو خبرونه دوام لري او زو د سوریه ولورې ته یو بل رپورت استا وړاندې کوو چې د سوریه پوز د خالی شنبه په ورځ ویلي دوی د ختیځ غوطه سیمې زیاتره خارونه او کلی د دوما په ګډون خپل تر کنټرول لاندې راوستي، چیرې چې په وروستیو کې خپل عملیاتونه چټک کړي وو. نور تفصیل یې تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار کلیم افضل.
مطبوعاتی راپورونو تر مخه د شام په شرقي غوطه سیمه باندې شامي ځواکونو مکمل کابو راوستي او اعلان کړی چې د غوطا زیاتره برخه یې د حکومت مخالفه یاغیانو آزاده کړي. په ټلویزیون باندې د شامی ځواکونو ویاند ویل یوې اوږدې پوځي مبارزې وروسته د شام سرخار دمشق او د هیواد شمال او د عراق پولو پورې غځېدلې ټولې لارې هم محفوظه کړي. دا وخت یوازنی ښار دوما د یاغیانو واک لاندې پاتې شوی او نورې زیاتره سیمې چې پکې جوبر، زمالکا، اربین او انترما شامل دي ټولې شامی پوځونو حکومت د واک او اختیار لاندې راوستي. دغه ټولو سیمو نه د یاغیانو کورنیو کډې کړي. د شام د سرخار د مشک په شرقي برخه کې آباد دغه ټول واړه واړه خارګوټي په یو وخت کې د فعال تجارت او صنعتي کارخانو مهم مرکز پاتې شوي. دا وخت دوما ښار کې حکومت مخالفه جیش الاسلام یاغي ډلې وسلوال پاتې شوي چې د شام حکومت او د روس مرستندویا پوځیانو سره په تماس کې دي. د شام حکومت په دوما ښار کې دغو یاغیانو ته خبرداری ورکړی چې یوې لوزنامې د لاندې دغه سیمه دې پرېږدي، ګنې خپل انجام ته ځان تیار کړي. مطبوعاتي راپورونو تر مخه حکومت لخوا ورکړې شوې دغه نیټه امکان دی چې تر اتوار ورځې پورې وغځول شي. د کومې ترمنځه جیش الاسلام یاغیان کولی شي چې چپ په چپه دغه سیمه پرېږدي. دغو سیمو نه وتلي د یاغیانو کورنۍ دا وخت ادلیب صوبې ته روانې شوې، کومه چې لا هم د یاغیانو په قبضې کې ده. دغه علاقونه د یاغیانو وتل د هغې وروستو په عمل کې راغلل چې کله تیرې میاشتې حکومتي ځواکونو او د روس جنګي جازونو د یاغیانو په مرکزونو سخت عملیات ترسره کړل. د کومې وروستو دغه ټولې سیمې پرېښودو ته دوی تیار شول. د شام سرکاري خبري اداره سنا دوه کم څلوېښت زرو یاغیانو شمیر ورکوي، څوک چې دغو ټولو سیمو نه ادلیب صوبې ته رسېدلي. د یاغیانو علاوه یو لکو زیاتو عامو خلکو هم حکومتي واک لاندې سیمو ته کډې کړې وې. د شرقي غوطا سیمې جګړه پیل کېدو نه وړاندې ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه دغلته نږدې څلورو لکو پورې خلکو ژوند کولو. په شام کې د ملګرو ملتونو چارواکي علي الزاتاري العربیه ټي وي چینل ته وویل چې ادلیب صوبه د دې جوګه نه ده پاتې شوې چې نور خلک ورته داخل شي. په شرقي غوطا سیمه کې کله نه چې د شام پوځونو او روسي ځواکونو عملیات پیل کړي، شپاړله سوه عام ملکي وګړي وژل شوي، زرګونو جوبل شوي. د شام جګړه د هغې وروستو پیل شوه چې کله په کال 2011 کې چې اولس غوښتنه وکړه چې صدر اسد د واک پرېږدي او احتجاجونه پیل شول. د کومې وروستو په خانه جنګۍ کې لکونو خلکو خپل هیواد پرېښودو او په نورو هیوادونو کې پناه اغستو ته مجبوره شول، خو د مسلې هیڅ حل تر دې وخته پورې نه دی راوتی.
قدر من اوریدونکو خبرونه دوام لري او تاسو ته یو بل راپور هم وړاندې کوو. څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې ملالا یوسفزی 15 کاله وروسته د خالی په ورځ خپل مورنۍ ټاټوبي سوات ته لاړله او هلته کله چې خپل کور ته ورغلې ده او د دې تر څنګ خپل خپلوانې لیدلې دي، څه احساس یې درلودو؟ دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار او د ډیوه راډیو خبریال فیاض ظفر په خپل راپور کې.
شلکلنه ملاله یوسفزی د سلور زنی د پاکستان د دورې په محل د هفته پورز د سواد دوره وکړه. دغه دوره کې د دې سره د پلارز یو دین یوسفزی مور تورپکی دوانه رونه او د اطلاعات وفاقی وزیر مملکت مریم اورنگزیب هم و. د بریګیډ هډکوارټر منګوري په هلیپیډ د کوزوی دورستو دوی خپل جوړ کور ته چرته چې دوی د اکتوبر 2012 پورې اوسېدلی وو لاړو او خپل کور او یو کمره کې پروت خپل سامان یې وکتو. د خپل جوړ کور په درشل د قدم کې خودو وروستو حال راته دغه کور کې اوس اوسېدونکي فرید الحق حقانی داسې وایي.
اول چې په دې ګیټ کې هغه رادن نه شوه او خپل کور ته وکتل نو ډېره خفه شوه او د سترګو نه یې اوښکې راوړې شوې په جړا شوه. ضیاءالدین صاحب چې راغی نو هغه دې ځمکه باندې پرېوت او ځمکه یې خپل کړه او خاورې پرې خپل سترګو پورې پورې کړې. د هغه زوی خوشحال خان هغه یې وکتل خو ډېره ښکلې خوشبوی ده ډېر زیات خوشحاله شو هغه او تورپیکۍ مور چې وه هغه هم ډېره جذباتي وه خپل کور پسې انتهایی خفه هغې ډېر ارمان کړی زه راشم. موږ ول بیا تسلی ورکړه موږ چې انشاءالله خدای پاک پاکستان حالات ښه کړي نو راضی به ملالی بیا وویل چې انشاءالله کال چې زه بیا راځم بغیر سیکورټی نه به راځم. خپل کور کې ټول په یو ګوټ کې وګرځېده او مال یې ډېر داد راکړو ماته چې تا زما ایوارډز او هغې چې څونه هغه انعامات یا سا اخیستې دي چې ما دونه محفوظ نه شو ایښودی څنګه چې تا ایښودي ټول په دې المارو کې پراته دي نو ډېر زیات خوشحاله شوه.
دا ملالی یوسفزی زوړ کور د بریګیډ هډکوارټر نه په لږه فاصله باندې دی ولې د سیکیورټي وجوهاتو له کبله امنیتي عسکرو د سهار نه دغه سړک بند کړی وو او دغه ټوله مال کې چاته د کورون نه راوتو یا د تلو اجازه نه وه او د ملالی یوسفزی د منګورې نه د واپس تلو وروستو بیا خلکو ته د تګ راتګ اجازه میلاو شوه. یو ځایي اوسیدونکی سید محمد علی شاه وایي
ملالی یوسفزی سواد ته راغله یقینا ډیره د خوشحالۍ او ډیره د فخر خبره وه چې هغې 15 کاله پس د سواد دوره وکړه.
ملالی یوسفزی د خپل زوړ کور کتو وروستو ګولیباغ کې کیډیټ کالج سواد ته لاړه او هلته یې د طالب علمانو سره لیده کاته وکړو او بیا په هلیکاپټر کې واپس اسلام آباد ته روانه شوه. د امن نوبل انعام اخیستونکي د دنیا د ټولو کم عمر شخصیت شلکلنه ملالی یوسفزی د کال 2012 د لسمې میاشتې په نهمه نیټه د طالب جنګیالو په برید کې هغه وخت جوبل شوی وه کله چې دا د سکول په ګاډي کې د چوټۍ نه پس کور ته تله. په دغه برید کې د دې دوه نورې ملګري هم جوبل شوي وې او یو ورځ پس ملالی یوسفزی د مور و پلار او ورونو سره د علاج دپاره برطانیې ته بوې شوه او 5 کاله پس څلور ورځې مخکې دوی پاکستان ته واپس راغلو. ملالی یوسفزی به نن ماښام د سواد د هویاو تنانو د یو وفد سره هم ملاقات کوي چې پکې د دې ملګري استادان د ملاله د مور و پلار ملګري او د چم ګاونډ تنان شامل دي. د سواد خلک د ملاله د سواد په راتګ خوشحاله وو خو ست تنانو ګیله هم کوله او ویلې چې په کار ده چې هغوی د ملالی یوسفزی سره لیده کاته کړی وې او هغوی لیدلی وې. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا سوات.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001202
205003.